دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د زغل خانم پام وکړئ د سات خبرونه ته د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکا د تفتیش ځانګړي ادارې سیګار په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي چې امریکا په افغانستان کې میلیارډونه ډالر په داسې موټرو یا ودانیو لګولي چې له منځه وړل شوي او یا ترک شوي دي. سیګار د راپور پر نو د شنبې پر ورځ خپور کړی دی. د سیګار پر راپور کې ویل شوي دي چې د ادارې د 2000 کال را په دې خوا د 1.8 میلیارډ ډالرو په اړه څېړنې کړي چې په افغانستان کې په موټرو او د ودانیو په جوړولو مصرف شوي دي. پر راپور کې راغلي چې واځي 333.2 میلیون ډالر په ارزښت ودانۍ او موټر په نسبت شالت کې ساتل شوی دي او د 2.8 میلیارډ ډالر څخه په هغه موټر او ودانۍ مصرف شوی چې ورته واځي 1.2 میلیارډ ډالر ضرورت وو. سیګار په داسې وخت کې په افغانستان کې د امریکا د پیسو د هیف او میل پاکله خبره کوي چې د امریکا ولس د افغانستان د شاوخوا شلکنن جګړې نستومنه سوی او جمهور رئیس جو بایدن د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د سر ارزوي. د امریکا متحد ایالاتونو د دوشنبې پرس په سعودي عربستان ټینګار کړی چې د خبريال جمال خاشوګي د وژنې په اړه نور اقدامات هم وکړي. د پداسیال کې د واشنگتن مخ په زیاتیدونکو انتقادونو سره مخ ته ځکه چې ولیعت شاهزاده بن سلمان راسن هدف نه دی ګرځولی. جمهور رئیس بایدن د تیر جمعې پرس د امریکا د استخباراتو هغه غیر محرم راپور خپور کړ چې په شراغلي ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان په 2013 کال کې په امریکا کې میشت د واشنگتن پوسټ ورسپانې خبريال د وژلو منځوري ورکړي وو. خاشوګي چې د واشنگتن پوسټ ورسپانې د لیکوالانو څخه وو د 2013 کال د اکتوبر په 2مه په استنبول کې د سعودي عربستان کنسرګریټ په چلول ورغښتل سو په غزای کې د راپورټونو لمخې خاشوګي پکې د عربستان د ولیعت د کسان په واسطه ووژل سو. د جمال خاشوګي نامزادي د دوشنبه پر ورځ ویل چې شهزاده محمد بن سلمان تباید د شاغلي خاشوګي د قتل په کزې کې لزن پرته سزا ورکړل سي. ریاس په پیل کې دغه تورونه ردول خو بل اخره ومنل چې خاشوګي په سوه په یو غیر اصولي عملیاتو کې وژل سو خو د محمد بن سلمان لاس لرلې پکښې رد کړی وو. سعودي عربستان وایي چې د امریکا د استخباراتو په دغه راپورټ کې غلط معلومات شته او نتیجه یې هم غلطه ده. د میانمار حکومت لواکا لریکل سیبي مشر آن سان سوچی چې پرون د یو ویډیو لینک لاري د لومړي ځل لپاره په یو محکمه کې حاضر کړل سو دوه نور تورونه هم لګولې دي. پاسوچی باندې هیوا ته په غیر قانوني توګه د واکی ټاکی د مخابرو د واردولو د برما د طبي افاتونو له قانون او د کووېډ 19 ناروغي لامل لګول سیو بندیزونو څخه په سرغړونه چې وغونډه دایره کړی و تورنسی بده. ان سن سوچی د فروری د لومړی نیټه راځي چې پاوز کویتا وکړه په عام مزر کې نه دلیدل سیوی او لکم وخت راځي چې هغه له قدرت څخه لري سیوی د تیری به ماستراسي په دغه یوات کې مظاهره پیل سیوی دي. د ملګرو ملتونو لخوا د تایید شوی معلوماتو لمخې د یک شنبه په ورځ پولیسو او پوځیانو د میانمار په مختلفو شهرونو کې په مظاهرچانو ډزې وکړې او لشتر لږه اتلستنې وژل. دولتي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ ناوخته وویل چې 150 څخه زیات خلک یې نیولې دي او یو لستنه د یک شنبه په ورځ وژل شوی دي او زیاته کړې ده چې امنیتي ځواکونو ته امر شوی دی چې په مظاهرچانو باندې دي ډزې نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د دوشنبه په ورځ ویل دي چې د غیواد لا هم تیار دي چې د ایراني چارواکو سره ملاقات وکړي خو زیاته کړي چې د اروپای اتحادیې لخوا د غونډې وړاندیز چې د تهران لخوا رد شو په اړه لا هم متصف فکر نه لري. د امریکا د بارانو چارو وزارت بیان نت پرایز خبرانو ته وویل چې موږ لا هم مانان رونکي ډیپلوماسي پر مخ وړو او دې ته لیواله یو چې په بدل کې د غیله خوا د ټومي تړون په ماده پوره عمل لاس ته راوړو. لدې مخکې واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشنۍ سرګنده کړې و چې دوی ورځې لمخې د امریکا له متحده ایالاتو او اروپای قدرتونو سره د 2015 کال د تړون پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړی وو. تهران ټینګار کړی وو چې واشنگتن دی لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لری کړی. د امریکا اوسنی جمهور رئیس جو بایدن په 2015 کال کې سیوی د اټومي تړون ملاتړ کوي چې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل هیواد په 2013 کال کې دغه تړون وېست او په تهران یې بیرته بندیزونه ولګول. د نایجیریا په شمال ختیځ کې د دوشنبه په ورځ د اسلامي دولت وسلوالو د ملګرو ملتونو په یو مرکز بریټ کړی دی او امنیتي او د بشري چارو منابع ویلي چې 25 مرستندوی کارکونکي په دغه مرکز کې بند پاتې شوی دي. اژانس فرانس پرس ته پوځي چارواک ویل دي چې د اسلامي دولت وسلوالو په دغه سیمه کې واقع په یو پوځي قرارګاه او د ملګرو ملتونو د بشري چارو په یو مرکز یو ځای بریټ کړی دی. دغه منابو ویل دی چې وسلوالو دغه مرکز پوره سوځلی خو تر اوسه د ملګرو ملتونو کارکونکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. منابو ویل دی چې 15 کارکونکي د ځمکې لاندې په بنکر کې ځانونه خوندي کړی دي. پوز ویل دی چې د وسلوالو برید پر شا تمبولو د پاره اضافي سرتیر راغوشتي دي. د نایجیریا شمال ختیځ د 2019 کال راځي چې کله د بوکو حرام ډلې وسلوال جنگ پیل کړي د جهادي تشدد سره مخامخ دي. د اسرایلو جمهور رئیس د دوشنبه پر ورځ په رسمي توګه د متحده عربی اماراتو د لومړني سفیر سره ملاقات کړی دی. دا په تاریخ کې اسرایلو ته د عربی اماراتو لومړنی سفیر دی. د متحده عربی اماراتو سفیر محمد الخاجه د دوشنبه پر ورځ اسرایلو ته ورسید او خپل اسناد د اسرایلو جمهور رئیس ریوان ته په بیت المقدس کې په یو پروګرام کې ورسپارل. د ابراهام د موافقه لمخې متحده عربی امارات لومړنی هیواد وو چې د اسرایلو سره اړیکې یادې کړې. دغه موافقه د امریکا په خوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ په مزګړیتوب تیر کال وسوه. دغه موافقه متحده عربی امارات درېمی واد کړ چې په رسمي توګه د اسرایلو سره اړیکې یادې کړې. لدې مخکې مصر په 1990 او اردن په 1994 کې د اسرایلو سره خپل اړیکې یادې کړې وې. د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه پر ورځ ویلي چې دا خبره به رښتونی نه وي چې نړۍ به د دې کال په پای کې د کووېډ-19 وبا څخه خلاص شي. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو خدماتو د ادارې مشر مایکل راین وویل چې دا ممکنه ده چې د دې ټراجېډي چې د کورونا بوران لوج جوړ شي بده یو څه برخه راکم کړل شي او هغه دا چې مرګونه او په روغتونونو کې د ناروغانو بستر کېدل به راکم کړل شي. خو هغه زیاته کړه چې د کورونا وایرس وبا بیا هم ډیر زیاته کنټرول شوی. هغه دا خبره په داسې وخت کې کړې ده چې په نړۍ کې د کورونا په وایرس د اخته کېدو پیښې له تیرو څو اونیو راهیسې کمې شوې وي. خو دا اونۍ بیا په نوو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. هغه دا هم وویل چې د روغتیا کارکونکي د لویو مرکزان او دغه راز هغه کسان چې په جدي ناروغۍ وخت دي د هغوی واکسین کول به د دې وبا او ټراجډۍ په اړه ویره ختمه کړي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد افغانستان، قطر او سیمې ته د سفر په لړ کې کابل ته رسیدل او د جمهور رئیس اشرف غنی، د مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله او همدارنګه د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سره جلا جلا لیدنې کړې. په رسمي بیانونو کې ویل شوی چې استازي خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې په اړه هیله بخونکې خبرې کړې دي. نور تفصيل د رحیم ګل څاروان پر رپورت کې اوري.
وخت د امریکا د ولسمشر جو بایدن لرسیدو وروسته د لومړی ځل دی چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړې سازي زلمی خلیلزاد افغانستان ته سفر کوي. زلمی خلیلزاد کابل ته راغلی او افغان مشرانو او سیاسيونو سره یې کتلې دي. خلیلزاد چې تیر سفر د جنوري په 15مه کړیو په هغه ځل د او ولسمشر غنی سره نو کتلې. د ولسمشر غنی او د زلمی خلیلزاد ترمنز د سولې په بهیر خبرې شوې دي.
د کتنه کې دواړو لورو د سولې د پروسې پر اتلونکو غمونو خبرې وکړلې. همدارنګه د سولې د پروسې پر چټکتیا ټینګار وسو. دواړو لورو د داخلي اجماع پر مزد کې دوه باندې خوشی څرګند کړ.
په داسې حال کې چې د امریکا او د طالبانو د توحید تړون د لاسلیک کولو یو کال وتی، زلمی خلیلزاد لا هم د سیاسي جوړجاړي او د ورکام د تحقق په لټه کابل او قطر ته سفرونه کوي. په سفر کې د مصالحې د عالی شورا له مشر سره د امریکا د نوې ادارې له لوري د دوحې د تړون پر ځونه هم خبرې کړې دي.
د سولې پر روانو هڅو په دوحا کې د مذاکراتو په دویم پړاو د امریکا له لوري د دوحې د تړون د بیا کتنې د افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او په یو د سولې د هڅو په پایله کې په یو سیاسي جوړجاړي باندې خبرې اترې وشوې.
خلیلزاد د بخوانی ولسمشر حامد کرزی سره هم د سولې پر روان بهیر خبرې کړې او په دغه خبرو کې د سولې په پروسه کې د ملګرو ملتونو وانډې باندې هم ټینګار کړی دی. خلیلزاد دا سفر داسې مهال کوي چې د دوحې له تړون یو کال وتی. هغه تړون چې حکومت یې د وخت ځای کول بولي او طالبان وایي چې بې له دې تړون د روانې لانجې بل حل نه ویني.
د دوحې له تړون نه یو کال وته. دا تړون چې د کومې موخې لپاره لاسلیک شوی و په خوښنۍ سره باید وایو چې په هغه مسیر باندې روان نشو. جګړه زیاته شوله، د امریکایي د پوځیانو وتل هم نامعلومه شو او لړۍ په ټوله کې د افغانستان د حکومت او هم د طالبانو له خوا نه په غیر شفافه او غیر عادلانه توګه مخته ولاړه.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د تړون جګړه ونه دروله او د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې طالبانو د دې تړون لاسلیک کولو وروسته تر اوسه 2000 زیاتو ملکی وګړو ته تلفات اړولې دي. او طالبانو تیر ورځ ویل چې مقابل لوري د بمباری او حملو لاري جګړې ته دوام ورکړی دی.
موافقت نامه اوردن صلح برای
په دوه کې د امریکا او طالبانو د صلح موافقت نامه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت او د جګړې د ختمېدو لامل نسوه.
تابعه و انفجار ماینها
په تیر یو کال کې طالبانو زرګونه ماینونه الوزولې، سلګونه هدف یې وژنې کړې او تر نیوي ځانمرګې کړې دي.
زلمی خلیزاد به کابل د قطر پلازمینې دوحې ته لاړ شي، چیرې چې د طالبانو سیاسي دفتر دی او هلته به طالب مشرانو سره هم وګوري. د سیمې پلازمینو ته به هم سفرونه وکړي. سفر د سیاسي جوړجاړي او د اوربند رامنځته کولو لپاره دغه د هڅو په دوام دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د سیمې او نړۍ په اړه راپورونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا یو ماتره په خوانی ډیپلوماټ وایي د طالبانو د چلن له امله به د امریکا حکومت له افغانستان نه خپل قواوی ونه باسي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر رونالد نیومن زموږ همکار احمد الله ارچوال ته ویلي چې نړیواله ټولنه به د افغانستان د حکومت په اکله هیڅکله هم د خپل ملاتړ نه لاس په سر نشي.
First, it's not a success because
لومړی دا چې دا بریالی تړون وو ځکه چې سولې نه درامست کړي. خو زه فکر کوم تړون ته په کتو سره مهمه دا ده چې په یاد ولرو کله چې تړون لاسلیک شو امریکایان وویل چې دا تړون په شرایطو باندې ولاړ یو تړون دی او لدې عمله دا یو ښه تړون وباله. زه فکر کوم چې دوه خبرې مهمې دي. لومړی دا چې طالبان واقعا د تړون شرایطو ته درناوی نه کوي. لبلې خوا د ترامپ حکومت د تړون شرایطو ته شا کړه او لژمنې وړاندې د خپل پوځیانو رایستل پیل کړل. لدې عمله ورته ناکامي ونه وایم، خو یقینا چې دا بریالي توپ هم نه دی.
د طالبانو لپاره دغه تړون څه ډول ارزوي؟ فکر کوي چې دغه تړون د طالبانو لپاره یو لاستراوړنه و؟
هو یقینا چې دغه تړون د طالبانو لپاره یو لاستراوړنه و.
فکر کوي طالبان به پر اطلنټیک کې حمله دغه تړون څخه خلاصراوړنی ولري؟
زه فکر کوم د طالبانو د چلن لامل به د امریکا حکومت له افغانستان څخه خپل قواوی ونه باسي. خدا چې نور به څه وشي زه هم نه پوهیږم. د بایدن اداره د ناټو له خپل همکارانو سره اوس هم مشورو ته دوام ورکوي، خو ماته داسې ښکاري چې په دغه اړه به ګډه پریکړه ښایي ډیر ژر رامنځته شي خو فوراً به رامنځته نه شي.
طالبان او حکومت دواړه له اعظمي دریځونو څخه خبرې کوي. طالبان وایي چې دوی اسلامي امارت غواړي، بل خو بیا دولت وایي چې دوی اساسي قانون لري او دوی حکومت د خلکو پر رایې راغلي دي. ستاسو له نظر څخه باید وشي چې دواړه اړخونه یو منځلاري دریسته راشي؟
دغه درې ځونه منځمهاله دي او دا طبیعي خبره ده. دا شارونه دي او دې ته د سولې په پروسه کې نشي ویلای چې کوم اړخ باید تسلیم شي. لدې عمله په دې اړه باید خبرې وشي چې په کومو خبرو باندې موافقه شوي. زما پاند جمهوریت اړخ په دې اړه یو لړ وړاندیزونه کړي دي، خو طالبانو لا دغه وړاندیزونه نه دي منلي. طالبان هم کولای شي د دې لپاره چې څرنګه مخ پر وړاندې ولاړ شي وړاندیزونه وکړي چې تر اوسه دا کار نه دی کړی. هغوی کله نوې شرایط او نوې شیان رامخته کوي. د زیات شمیر بندیانو له تور لیست څخه لرې کول غواړي. د دې لپاره چې خبرې اترې پیل کړي نوې شرطونه وړاندې کوي که وکړای شي چې له بل اړخ څخه زیات څه ترلاسه کړي.
فکر کوي چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاسته‌راوړنو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو، د لګاکیو د حقونو او د افغانانو د نورو قانوني حقونو د خوندي کولو لپاره نړیواله ټولنه کافي اقدامات کوي؟
Those are entering positions.
نړیواله ټولنې په ځانګړي توګه د ناټو غړو هیوادونو روښانه کړی دی چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسراوړنې د دوی لپاره مهمې دي. که دوی له افغانستان څخه خپل قواوې راوباسي او افغانستان پرېږدي، نو د دغو لاسراوړنو څخه د ملاتړ لپاره ډېر څه نه کوي. خو که دوی یو څه پوځیان پرېږدي او د افغانانو ترمنځ خبرو اترو ملاتړ وکړي، نو دوی به بیا د دغو لاسراوړنو په خوندي کولو کې رول ولري. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې ناټو یې غواړي، خو تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې.
فکر کوي د افغانستان حکومت ته په دې تړون کې زیاته برخه ورکړل شي؟ تاسو د دې تړون راتلونکي څنګه ښکاری؟
د افغانستان حکومت د جمهوریت د پلاوی لوی برخه ده. داسې نه ښکاري چې د حکومت او د جمهوریت د پلاوو د غړو ترمنځ په دغه اړه اوس مهال کومه ستره ستونزه موجوده وي. داسې ښکاري چې دوی یو له بل سره په سم ډول کار کوي. نو که طالبان جدي خبرې پیل کړي، بیا به حکومت او د جمهوریت پلاوی په دغه خبرو کې مرکزیت ولري. خو که طالبان خبرې ونه کړي، دوی به هم خبرې ونه کړي. خو انتظار باید وکړو چې څه کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنی صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د مذاکراتو له بیرته پیلېدو سره هم مهاله په تیر یو کال کې د جګړې او تاوتریخوالي د قربانیانو یو شمیر کورنۍ لخ کې له خواونه د اوربند غوښتنه کوي. د افغانستان د آزادو انتخاباتو د بنسټ په خوانی رئیس یوسف رشید چې په کابل کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو، د کورنۍ غړي وایي چې په افغانستان کې د نورې وینې تویدو د مخنیوي لپاره دواړه خواوې باید سوله وکړي او رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنکړي. په دې اړه پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ ته.
یوسف رشید چې شاوخوا دولسیزی په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره مبارزه وکړه، سباندې دوه میاشتې وړاندې هغه مهال په یو وسلوال برید کې ووژل شو چې په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې وي. کله چې یو کال مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه، په افغانستان کې د جګړې ختمېدو ته هیلې زیاتې شوې، خو په تیر یو کال کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو ترڅنګ په افغانستان کې د هدفي وژنو پیښې په بېساري ډول زیاتې شوې. لا هم داسې ښکاري چې سولې ته د رسیدو لپاره افغانان لا زیاتې قربانۍ ته چمتو دي.
چې صلح راځي وطن ته خلک آرامه کېږي، د زدم لباین لارسم د شخص د زد ادعا کوم چې زد لباین لارسم خو د وطن ته صلح راسي، نور خلق د شهیدان نسی، نور خلق د مل نسی، نور د وطن خساره من نسی، نور د وطن در پدر نسی. دا غز خپل مهم چې ما د ملکی کدی ما په خلق خوشاله کیږي، سو خوشاله کیږي او آرامي عزیز د خپل ځانم ز تیرې مې.
خو د یوسف رشید زوی د خپل پلار د قاتلانو پر اعدام ولو ټینګار کوي.
سیاو نفر سره هم دلته بچیږي به د خوشی سینو او که سوله راځي رښتیا هم او که داسې خو نه کېږي دا خو د بخښلو وړ نه ده، ځکه چې مونږ ته تجربه سوه. 5000 طالبان چې خوشی سول تجربه سول چې میدانونه نور هم لا ګرم کړل.
پوښتنه مې دا ده له هغوی نه جنګ کوي چې خپل توپک کې دي جنګ بس کې سوله راځي او زما پلار غوندې نور بېګناه خلک شهیدان نه سي او موږ غوندې نور ماشومان یتیمان نه سي.
یوسف رشید یوازینی مدني فعال نه و چې د سولې د راتلو هیله یې له ځان سره خاورو ته ویوړه. د افغان حکومت شمیرې ښیي چې په تیر میلادي کال کې 23 مدني فعالان په هدفي بریدونو کې ووژل شول. په افغانستان کې د وژنو او جګړې دا لړۍ لا هم دوام لري چې د ودرولو لپاره یې افغانانو خپلې ټولې هیلې په دوحه کې روانو مذاکراتو پورې تړلې دي.
درنو اوریدونکو، د امریکا د درملو او خوراک د څار ادارې په رسمي ډول د جانسن اند جانسن د شرکت د کرونا وایروس ضد واکسین د استعمال اجازه ورکړه او سره له دوشنبه به د دې واکسین تطبیق پیل شي. که څه هم په امریکا کې د کرونا وایروس د ناروغانو شمیر کم شوی، خو د دې وبال عمل اقتصادي ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي.
په امریکا کې د کورونا وایروس لامل د ناروغانو شمیر مخ په کمیدو دی او حکومت د دې وایروس په ضد د دریم تایید شوی واکسین د بیړني استعمال اجازه ورکړې ده. خو د کووید لامل اقتصادي اغیزې اوس هم ډیر تر سترګو کیږي. د اقتصادي مرستندوی بستې لایحه د استازو په مجلس کې یوازې د دموکراتانو لخوا منظوره شوې. اوس دغه لایحه د امریکا سنا مجلس ته راجې شوې چې 100 غړي لري او په دواړو ګوندونو 50-50 ویشل شوي. په دې لایحه کې د اکثرو امریکایانو لپاره د $1,400 چک شامل دی. د دې لایحه په اړه ټول دموکراتان همغږي نه دي. ځینې یې غواړي چې د کارګرانو لپاره په هر ساعت کې حداقل معاش $15 ته لوړ کړي، چې ټول سناتوران د دې نظر سره موافق نه دي. د هوایی ایالت دموکرات سناتوره میزی هارونا وایي،
زه اساسا په دې لایحه کې د لږ تر لږ معاش د لوړولو ملاتړ کوم، ځکه چې دا د اقتصاد بیا رغونې یوه لویه برخه ده. هغه خلک چې د کمی تنخوا او د اوبا پر مهال د ورپېښ شوي اقتصادي تاوان څخه کړېدلی دي، هغه کارکوونکي دي چې کارونه یې اړین دي، اکثریت ښځې دي او ډېرې په ساعت کې ډېر کم معاش اخلي.
ځینې دموکراتان او جمهوري غوښتونکي سناتوران بیا وړاندیز کوي چې مستقیما په دې لایحه کې د معاش د لوړولو په ځای د نور اقدامات وشي. د مثال په توګه په لویو شرکتونو باندې د مالیاتو بندیز محدود کړي چې معاشونه نه لوړوي. جمهوري غوښتونکي تل د ډېرې کمې اقتصادي مرستندوی بستې غوښتنه کوي. د اوهایو ایالت جمهوري غوښتونکي سناتور راب پورتمن وایي،
دا باید یو ځنۍ هدف نه وي. مونږ د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو بدیل لرو، لکه څنګه چې پوهیږئ مونږ د ولسمشر او د هغه له خلکو سره په دې اړه خبرې وکړې، خو مونږ تر اوسه هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی چې په روغتیایي او اقتصادي برخو باندې چې ډېرې بیړنۍ برخې دي متمرکز شوي هدفونه دي.
د دموکرات ګوند مشران تمه لري چې دا لایحه د مارچ میاشتې تر 14 نیټې پورې تصویب او توشیح شي. دا هغه نیټه ده چې د بیروزګار خلکو د مرستندویو ماشونو وخت پای ته رسیږي. که چیرې دا لایحه تصویب شي، دا به د کورونا د وبا پر مهال د فدرالي حکومت لخوا د مالی مرستو شپږمه بسته وي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړي. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي. د کرونا وایروس خبرېدو له کبله اروپایي هیوادونو ته د کډوالو او پناه غوښتونکو ورتګ تر بل هر وخت اوس ډیر ستونزمن شوی دی. له دې سره سره یو شمیر کسان هڅه کوي چې د آلپ له غرونو نه په تیرېدو ځانونه فرانسې ته ورسوي. دا لاره ډیره خطرناکه ده او اکثره د افغانستان، عراق او ایران اتباع په دې لارې مسال کوي. نور جزئیات پر رپورټ کې اوري.
د ایتالیا د سر صلیب کمیټه د ایتالیا په اړخ کې د آلپ په غرونو کې دا وضعیت د 2018 او 2018 کلونو راهیسې د کلویری ناحیې په خاروالۍ کې څاري. دا هغه وخت وو چې د سمندر لاري ډیر مهاجرین په دې لار واوختل. اکثریت په ناغوختون کې پکې د افریقا دي. خو د څو وروستیو میاشتو راهیسې دوی اوسوي په دې مهاجرینو کې داسې کورنۍ یمشته چې اکثریت خلک د افغانستان، ایران او عراق نه په دغې لارې اروپا ته دا وختلو هڅه کوي. نور معلومات یې د ایټالیا د سر صلیب یو رضاکار مایکل بلماندو ورکړل.
سونو سوپراتوتو فامیلیه
د 2000 کال وروسته یو میاشتو راهیسې په دلارې کې د مهاجرینو په حالت کې بدلون راغلی او هغه داسې چې له یو شمېر کورنیو سره ماشومان هم شته دي. په دې کې مهم ملتونه افغانان، ایرانیان او عراقیان دي. په دې اوږده مزل کې د ډېرو هیوادونو له سرحدونو او حتی غرونو نه راتېریږي. خو تر دې مخکې چې فرانسې، هالند یا بل کوم اروپایي هیواد ته ورسیږي، دا ورته وروستۍ سخت سرحد دی.
په دې مهاجرینو کې درویشت کلن امیر او تک هم دی چې کورنۍ یې څو کاله پخوا د ورځنیو ناامنیو او امنیتي پیښو له امله د افغانستان نه کډه کولو ته اړ شوي دي. د امیر او تک سفر د ایران نه پیل شو او بیا ترکی، یونان، البانی، مونتینیګرو، بوسنیا، کرویشیا او سلوانی ته ورسېدو، خو اوس غواړي فرانسې ته لاړ شي.
په فرانسه کې ژوند ښه دی او جګړه پکې نشته، ښه هیواد دی.
د ایټالیا او فرانسې ترمنځ د آلپ د غرونو د سرحدي پوله د مهاجرینو د سفر وروستۍ ستونزمنه لار ده. خو د آلپ په غرونو ختل او وختل خصوصا په ژمي کې حتی هغو خلکو ته ستونزمن کار دی چې په همداسې لارو د ډیرو کړاوونو نه سره مخ شوي دي، خو ترې نه تیر شوي دي. اکثریت مهاجرین کوخخ کوي چې دا مزل د شپې لخوا وکړي، ځکه د فرانسې ملي څارندوی پولیس د آلپ په غرنیو ساحو کې د سکی کوونکو څارنه کوي. که ورغلي مهاجرین د هغوی په سرحدي څنډو کې ولیدل شي، د څو ساعته توقیف وروسته یې بیرته ایټالیې ته ستنوي. د آلپ په کنګل شوو غرونو کې د شپې لخوا هوا هم وژونکي.
دلته اکثره ناوړې پیښې کیږي، واورې ښویېږي او بل خطر د سړې هوا ټیټه درجه ده. که یو څوک سم کالی او دستکش ونه لري، نو شپه به په منفي 15 درجو کې تېروي او دا وژونکی حالت دی. متاسفانه د مهاجرینو ډېرې داسې قضیې هم شته دي چې د کلک تپیتوب او بې خدای په حالت کې وژغورل شي. ډېر داسې کسان و چې د یخنۍ له امله یې ګوتې پرې شوې وې.
مایکل بلماندو وایي چې د 2018 کال راهیسې تقریبا 15,000 کډوال د کلویری په لاره د سره صلیب ادارې لخوا نیول شوي دي. په دې جمله کې 1,500 د تیر کال د اکتوبر راهیسې نیول شوي دي. نوموړی چې خپل هم په دې غرونو کې ګزمه کوي کډوال له خطرونو څخه خبري، تاوده کالي ورته ورکوي او ځینې وخت یې له خطرونو څخه ژغوري.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، سم فهم کړئ د امریکا غږ سرمقاله ده.
امریکا په نیکاراګوا کې د ډانل اورتیګا د حکومت لخوا د زاپلو د پراختیا دو په اړه کې په ژوره توګه اندېښمنه ده. په اصطلاح د خارجي جنټانو د قانون لمخې د رژیم اقداماتو په دې تازه وخت کې د بیان د ازادۍ دوه مرکزونه وتړل چې په دې کې د نیکاراګوا د بین المللي پین چپتر د لیکوالانو سازمان او د وی اولیتا باریوس د چامرو فاونډیشن د مدني ټولنې ډله شامل ده. د دغه فاونډیشن مشاور کریستینا چامرو دغه نوې قانون د اساسي قانون مخالف او بیرحمه یاد کړ. د یو رښتیانو خبري کانفرنس کې ویلي دا ډیره مشکله ده چې د په شان د یو قانون لمخه کار کولو ته دوام ورکړل شي چې هدف یې د مدني ټولنې او د مستقلو او آزادو اوازونو غلي کول دي چې دغه رژیم تحمل کولای نشي. د سندانستا ملي ازادۍ جبهه د اکتوبر په میاشت کې د خارجي ایجنټانو قانون تصویب کړ او په دې وروستي وختو کې اعلان کړی وو چې د فبروري د میاشتې 15 نیټه د نوملیکنې وروستۍ نیټه ده. دغه قانون له خلکو او سازمانونو نه غواړي چې له نیکاراګوا نه بهر پیسې لاسته راوړي. د کورنیو چارو د وزارت سره د بهرنیو ایجنټانو په حیث نومونه ولیکي او د خپل عاید او لګښت حساب د حکومت ته ورکړي یا به د جریمه کولو، بند کولو او د خپل شتمنۍ د ضبطولو سره مخامخ شي. د بارانه وچارو د وزارت نتاق نید پرایس په ویل کل شو وینا کې ویل دغه پرمختګونه د نیکاراګوا مدني ټولنه لا نور خپه او تربت کوي او د نومبر په میاشت کې هیواد آزاد او عادلانه انتخاباتو نه نور لري باسي. اورتیگا نیکاراګوا د ډیکټاتورشپ په لور بیای. دغه کار به د رژیم له بین المللي ټولنې نه لا نور منځوي کړي. دی ویلې پین انټرنیشنل رئیسا جنیفر کلیمنت د قانون په خلاف خبرداری ورکړ کله چې په لومړي سر کې ور باندې غور کېده. د هغو خبر اعلان او مطبوعاتو په خلاف چې د نیکاراګوا په حکومت انتقادونه کوي محاکمه تعقیب او حمله ثابتوي چې د هیواد چارواکي په سیستماتیک توګه عمل کوي چې د بیان د ازادۍ حق محدود کړي. میرمن کلیمنت نو ویلې د حقوقو لپاره احترام باید د دولت یو لمړیتوب وي. موږ د نیکاراګوا له حکومت نه غواړو چې د مستقلو اوازونو جنایي کول ودروي. امریکا ژمنه کړې ده چې د نیکاراګوا د خلکو او د دیموکراسۍ لپاره د دوی د غوښتنې ملاتړ کوي. د بهرنیو چارو د وزارت نتاق پرایس ویلې موږ د مدني ټولنې په قوي کولو او د بشري حقوقو لپاره د احترام په اصلاح کولو تمرکز کوو. موږ د جمهور رئیس اورتیګا نه غواړو چې خپل کړنلارې اوس بدل کړي.
درنو ویدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندې. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مو شي.